افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې شوې دی برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي خو ترغه مخ کې یو ځل بیا په مرکه خبرونه لندېسته. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي هغه الوتکه چې تېره شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوې وه د کوفاب ولسوالۍ د ارسکو په یوه سیمه کې پیدا شوې چې پیلوټ یې د دوی د حکومت د پلټونکي ډلې لخوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوندي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټونکي ټیم لخوا یې په پاتې کسانو پسې لټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلي وو چې له دوی سره یو راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره وو تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد د رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کېدو په اړه انس نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو غوښتي چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره دې ریاست ته ورنشي. دغه ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان دې لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندان ویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډې پر بالاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو شته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشته.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کو سامان مخارج کړی دی کالی مالی د چی چی ټوله زندگی مې پام دی خراب کړل. هم دا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب ته ورته وګوره سای لنډه لنډه کېږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشللو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 25,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم سو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کېږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړیږي.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینهوو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بېوزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بېوزله دي. څرنګه چې سږکال د نشه یي موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي. باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې یې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل سوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکله ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قمندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیاتو پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5 جریب په مابین کې دغه نه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کال پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار راواخیستې 1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یوه روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپناه نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه یې وشي.
د کور سامان مخرس کړی دی، کالی مالی دا چی چی ټوله زندگی مې په همدې خرابه کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې دغه عمل کې دغه شو خسرخیل خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په همغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یوه معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شر خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع وکړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
مردم در افغانستان دیره خلق آن دا چه روشن فکر او خیر خلق معتاد تا پس پک سرگ گوری پولنه او کورانی خود سکوی چه تو که دی کار پس آگه هم نپریدی که دی معتاد در مل نوشی بیا هم وای چه دا معتاد دی لوزیفی سخه شری او پولنه نمینی
حضیفه سیفه اخراج میشه جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایی سازمان احتیاط ناروغی بولی او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله تشفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دی دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی پکور کے، یعنی دوی دی کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کیږي، دوی دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانه ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغه سه په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي دې ته مونږ لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي دې ته مونږ ټیټ فشار وایو. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروتینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آوټپوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانو ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 45 نه لوړیږي نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شر درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کېږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کېږي، د زیات وزن او د فزیکي کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کېږي، د وینې غوړوالی په رګونو کې، د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کېږي، د ځیګر ناروغۍ همدارنګه د الکول یا شرابو څخل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کېږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کېدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کېدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کېږي، سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان اوپوئید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرو مورفین، کوډین، میفریدین، ترامادول، هایدرو کوډین، فنتانیل، دا خپل تریا کافین دوی اکثر فشار لوړوي. همدارنګا چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تزایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګ هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي، چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشئی مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغېز کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ و؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدلو همدارنګه د ټیټېدو سبب کېږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره پشار تو کی خصوصاً تو کی چھ پشار ٹھٹئی اگر استعمال ہی نہ تو دی پشار پر ٹھٹئی دو کی یو بل خطرناک پہ ٹورم ورا علاوہ شو پا نتیجہ کی دی پشار دیر ٹھٹئی گی آو دی پشار ٹھٹئی دو دا سببا کی دیشی چھ مریض تا شاک یا زوب آو دا حیاتی آزاو دا پلج او بالاخرہ دا مرگ سبب شی
کم ڈول نشئی مواد لا دیر دوین پشار گڑ وڑوی
طول مخدر مواد کا دافین خانہ دان وی اوکا چرس وی شراب وی الکول وی ہیروین وی ٹیبلٹ کا وی مورفین وی فیتیڈین وی کوڈین وی ہائیڈروکوڈین وی فیتیڈین وی زیکاپیا پریگابالین اغا شربتونا چی دا تخلی دا پارا استفادہ کی زیاد تارا خلق کی دا نشو دا پارا استفادہ کی چاگی کی ہم یو مواد کوڈین موجود دیں دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدیدلې زیاتېدلی شي
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي
کچیر تا فشار دا نشی مواد دا استعمال پا وجه پیدا شوی نو پا ترک سره یا پر خودو سره فشار سمیگی او کچیر نوری زمنی علتون ولری نو امکان دی ولری چه فشار بیا هم ادامه ورکی خو یا دا شدت یا دا لروال یا دا تیتوال فکتور کم شوتن یعنی نسبتاً دا پخوانی وقت سوا خوی زکا چه یا دا خطر فکتور کم شوتن
یا متات څو کړی چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او د هغوی استعمال فری دي نو انشاءالله فشار به یې منظم پاتې شي او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو طبعا چې فشار به یې خرابیږي او نور هم ضمني ستونزې به ورته پیدا کیږي
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکتران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه قواری چه ما موتاد که ها
پا یو دو چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دو دی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چې ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وهه سې را سره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهر و کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې افضل خان د خپلې ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي او غواړي چې په یوه مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پرېکړې کوي دا به په دې ډرامه کې واورو
ڈاکٹر صاحب پس ای میں سشیوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما دادا ماشوم سگی خودی خراب سوی دی داکل رئی سی داست سوائی
ڈاکٹر صاحب چو رزی تو خواه کی دا او سایم لند لند کی دا دول سوالی کلینک تا مبوت روغ نشو در یو رزی کی گی چه بیخی زو پر بندی رزی
داوالی داست شوی ڈاکٹر صاحب
اکا دادا چٹھلی لدود نا ڈاکی او میکروبی هوا تاثیر دا دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د ښار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجبه ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
والا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته.
بس 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 پوه شوم، همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده. د زوی د ناروغۍ علت دې هم همدغه کارخانه ده.
وای خدایه، په زوی مې څه وشول؟ زوی مې بې حاله شو. ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه.
ته ودرېږه ته ودرېږه خورې، زه ګورم. او دا نبض یې هم درېدلی، زړه یې هم کار نه کوي. خدای مو لپاره ته غمونه وساته خورې. خدای دې تاسو ته صبر درکړي. هلک مړ شو.
مړ شو؟ وای خدایا، خبرې مې پر سر شو. خدای نه زولې زه درانه واخیسته. وای خدایا، اوس څه وکړه؟ تا د پوډرو د کارخانې ملګري کوله کنه؟
وخه د ګریون مې خوشی کړه. ما څه ګناه کړې ده؟
تا نه پرېږدم. ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکړه. ټول ملامت یې، ته زما د ګل غوندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاس وژه، ته څنګه پلار یې؟
څه خبر وم چې دا کارخانه مو دومره خطرناک وي؟ خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم. د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خانه، چه خبره ده؟ دولسوالی ده دومره مشران دیده چه لپاره لگوختی دی؟
دل آقا خانه، خبره ده ده چه تاسی می ده دیل پاره لگوخته ای چه پی و مهمه مسئله که مشوره در سره وکم. ده خپل واره زوی ده مار گله تو آیم در تا.
الله دې ستا د زوی شفی وګرځي. خدای دې له نوره غمه وساته. خدا موږ پورې څه اړه لري؟
شخصاً تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه که څنګه؟
دلاغه زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تېره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه، سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خڑ یا یارا مسافر پیزا گباسا چت تل کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بنا مینا مسافر مسافر موج نه عالم مسافر چرته به خوینده